په پیښور کې د مازیګر 4 بجې شوې دی. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې بل غړی کې بیا هم زه هارون بادشاہ در سره یم. په خپرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو د رپورټونو تر څنګ ونیس پروګرام د مشال مرکه درورو. خو د خپرونې پیل له خبرونو کوو. انیسا اجمل په وړاندې کې
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشروای پښتنو ته د ورپی خستون سو پړه د اکتوبر په 11مه حقيقي معلومات ورکوي. په ډیرا اسماعیل خان کې په یو حمله کې دوه پوځیان وژل شوی او نن د امریکا بهرنیو چارو وزیر د اسرایلو سفر کوي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منصور پښتین ویلي چې د اکتوبر په 11مه با قومي جرګې ته د لادرکه کسانو نورو ستونزو په اړه رښتینی معلومات وړاندې کوي. منصور پښتین پرون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویډیوي پیغام کې ویل چې پښتنو ته د ورپېښو ستونزو په اړه د معلوماتو راغونډولو مقصد یې مستند انځور وړاندې کول دي او په دې لړ کې به د غورځنګ پلویان خپلې ټولې وسیلې کاروي.
خرا معلومات چې پایرا شي دا بد دی اولس هر وګړی تا یو داسې قوي دلیل پلاس ورکی چې د ایګی دلیل مخبت سو یو داسې یعنی معلومات په پلاس ورکی چې هغه ثبوت وي ډایرکټ.
پښتین په جولای میاشت کې ویلي وو چې د پښتنو عدالت په نوم د اکتوبر 11مې غونډې ته د پښتنو ټول سیاسي او لسی مشران او استاذي ورغواړي. منصور پښتین دا خبرې په داسې حال کې کړې چې د خیبر پښتونخوا په بنو نورو سیمو کې د نامنیو د جبري لادرکه کسانو د خوشي کول لپاره لاریونونه شوي دي. د پاکستان حکومت او پوس په بیا بیا ویلي چې په سیمه کې د امن پر ځای کول لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي کارروایانو ته دوام ورکړی دی. په ډیرا اسماعیل خان کې په یو برید کې دوه پوځیان وشل شوي او درې زخمیان شوي دي. په سیمه کې امنیتي چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي نن په کلاچی مډې سیمه کې لومړی ناپیژندلو وسلوالو د پوځ په ګاډي برید وکړ او بیا په ځوابي کاروایۍ کې دوه پوځیان وشل شو او درې زخمیان شول. د پیښې سیمواري لا چا نه ده منلې. نن د خیبر پښتونخوا په سواد کې د امن پاسون غړي په سیمه کې د امنیت ټینګولو له پولیسو سره د یووالي لپاره لاریون کوي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د سواد ولسی پاسون مشرانو ویلي وو چې د مټي په بدره سیمه کې به د لاریون د هدفي وشنو د نامنه او د اعلان شوو پوځي عملیاتو پر رسید وي. دا په داسې حال کې ده چې د اگست پر 14مه په مټي او تلیګرام کې وسلوالو په پولیسو ډزې وکړې چې پکې د مټي په سمبټ سیمه کې یو پولیسوالا وژل شو. جماعت اسلامی د اگست په 13مه په ټول هیواد کې د ګرانې بجلی بلونو او د بجلی زیاتو بلونو او ټیکسونو ضد اړتال اعلان کړی دی. پرون په کراچۍ کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د جماعت اسلامی امیر حافظ نعیم الرحمن ویل چې موجوده ائتلافي حکومت په پنجاب کې د بجلی نرخونه کم کړي دي خو په نورو سیمو کې د کمی اعلان نه کوي. دوی ویل چې وفاقي نظام له کراچۍ څخه پر راټولو شوو ټیکسونو چلیږي او کراچۍ په پاکستان کې تر 50% زیات ټیکس ورکوي نو بیا ولې دغلته بجلی دومره ګران دا. د اگست په 14مه پخانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلي وو چې په پنجاب کې تر 500 یونټ پورې بجلی استعمالونکو ته به د 1400 روپو فی یونټ رعایت ورکوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن اسرائیلو ته سفر کوي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې واشنگټن په غزه کې د اسرائیلو حماس ترمنځ د لس میاشتنۍ جګړې ختمولو لپاره د ډسبندۍ د ترلاسه کولو په مخه سفارتي هڅې زیاتې کړې دي. امریکا او اروپایي ټولنې حماس یوه ترهګره ډله ګرځولې ده. بلینکن دا سفر له هغه څو ورځې وروسته کوي چې امریکا د دواړو غاړو رانږدې کولو لپاره وړاندیزونه مخې ته ایښي دي چې په اړه امریکا او د قطر او مصر منځګړي باور لري چې دا به د مخالفو ډلو ترمنځ درزونه ختم کړي. امریکایي چارواکي د ډسبندۍ هڅو ته د حتمی بڼې ورکولو لړ کې تازه خوشبینی څرګنده کړې. خدای هم ویلي دي چې دې لړ کې لا هم ډیر کار پاتې دی. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه ولانی سي اجمل موردل رپورټونو ترازو. خو مخکې ورزو سواد ته لا غزار سر خپل خبريال نیاز احمد خان ټلیفون په لیکه دی. په سواد په مټه کې نن یو پاتون دی د غزې خلک را پاسېدلی دی او د عمل لپاره غږ پورته کوي. د زمون خبري عالم د پاتون په ځای کې دی. نیاز خان زمونږ आवाज درځي؟
جی بچا جی بالکل بتا دا.
ها مهرباني نو تر ته وای چې د پاتون شروع شوه دی څومره خلک پکې ګډون کوي او ویناګانې پکې شوي او د غښتنه بنیادی څه ده؟
بچا جی بالکل سواد مٹا بے ترا چوک کی چیزیں تفاظا خیر چوک مئی دہاگا پولیس چوکی مگے تھا سن روان دے پڑی کے زرگر خلق شریک تھے دوی پلا سنو کی سپیلی جنڈی را رستی دی چاٹو دی را رستی دی او پایی کی وی چرا منگا پا دیستی بکی امن غارو دیکھ وقتی چی دینو شپگو وکا سانو چی دینو دو ویراغانی کری دی او زمینم چی بدی که دا بیالا بیلو سیاسی گوندونو مشاران موجود دی او آغی چی دینو مو دخل سیاسی بیرغ لاندی ندی بلکی دا سپیلی جنڈی لاندی دی پدی که پختونخوا ملی پارٹی عوامی نیشنل پارٹی تر دی دما چی د دې سیمې د موجود دی او عام خلک پکې موجود دي د وختي نه دوه دغه نارې وایي چې مونږ په دې خپل وطن کې امن غواړو مونږ چې دی نو دلته کې پوځي اپریشن نه غواړو مونږ دلته کې ترهګرو عملیات نه غواړو دلته چې دی نو دا سیمه دا د پولیسو ته حواله کړی شي او دوی چې دی نو مسلسل دغه نارې هم وهي او یو یو کس چې دی هغه ویناګانې هم کوي او دا ښکاري چې دغه جلسه یا دغه مظاهره به تر دوه درې ساعتو پورې دوام لري.
ها تر دې مخکې هم ورته مظاهرې او پاسونونه شوي دي، نو دا خلک څه وایي؟ دوی څومره ډاډه دي یا مطمئن دي چې دوی دا غوښتنه د دوی د غږ بګنې چارواکو ته ورسي او په دې به عمل هم وشي؟
بالکل بچاجي، کله چې کال 2020 کې هم داسې حالات سوات کې راغل چې دلته چاودلې وشوې، د امن جرګې مشران چې دی هغه په نه شول، دوی دا وخت کې ولسی پاسون د عامو خلکو یو تنظیم دی هغه راپورته شو هغه چې دی مظاهرې وکړې. یا د دې په 14 اگست د پاکستان د ازادۍ ورځ په چارباغ کې لوی مظاهره وشوه، هغې سبا د په ټلیګرام کې هم چې دی مظاهره وشوه، نن چې دی دلته کې په مټه کې ده، اوس چې دی اعلان وشو چې د سوات قومي جرګه به هم سبا لویه جرګه کوي او هغې کې به چې دی دغه څه غوښتنه کوي. نو د دې اثر ځکه دی چې په نورو سیمو کې څنګه وړاندې ویلی شو چې د دې د وروسته په دیر کې په دغه رنګې باجوړ کې په بونیر کې په شنګله کې او په نورو سیمو کې هم چې سوات د پاسون یا د دې خلکو آواز پورته کولو مثالونه ورکول کېږي چې دا خلک راپورته شوي دي چې په دې خلکو باندې په تېرو وختونو کې الزام لګېدل په کال 2008 کې چې دوی د هغه وسلوالو سره چندې ورکړې وې، هغه وسلوالو سره مدبر وو، اوس دا خلک چې دی نو دوی چې راځلته کې مونږ نه د وسلوالو هلې ځلې منو، نه پوځي عملیات منو، نه چې د حکومت لخوا او که دا غیر حکومتي د دې خلک چې دی هغه د خپل امن لپاره ولاړ دی غږ کوي او بیا چې دا خلک دې دا ور د پولیس سره بسنګ بسنګ ولاړي. دلته چې اوس پکې دا خبره مو شوه چې په بعض سیمو کې پوځي چوکۍ جوړې شوې دي، دې خلکو دا غوښتنه وکړه چې دلته کې مونږ پوځي چوکۍ یا پوځي چې کوسته هم نه ملو، دا سوات خلک په دا سوات امن لپاره خپل راپورته کیږي او دوی به د امن ټینګ ساتلو لپاره هم دغه څه کوي هلې ځلې کوي.
دا خلک په یو ځای په دغه چوک کې دا خلک ناستي کوي، پلان لري چې لاروین به کوي او سفر به هم کوي، پیدل به هم ګرځي، سړک تاسو وختي ویل چې 1 کیلومتر پورې به دوی لاروین هم کوي، مارش به هم کوي.
بالکل، دی وخت خود ناس دی او بشران دا غونډ شوی دی او هغوی دوی ته ویناګانې کوي او هغه بشران دي چې څنګه وړاندې ویلی شو، دا د بېلابېلو سیاسي ګوندونو سماجي کارکنان دي، مدني فعالان دي، وکیلان دي، په دې کې زده کوونکي دي، سټوډنټان دي، عام خلک دي. هغوی فلحال ویناګانې کوي، خو ښکاري داسې چې هغې نه وروسته به دوی یو واکوم کوي د امن دپاره او د هغې دپاره داسې ښکاري چې دوی د دغه پولیس سره یووالی اعلان هم کوي چې را نامعلومه خلک هغه په دوی باندې چې بریدونه کوي. زه به خپلو اورېدونکو دا هم وایم چې د 14 اگست په ماښام باندې په سوات په ټلیګرام او په دې ځای کې کوم ځای کې چې جلسه ده بې درکې سمبت کې، دلته هم په پولیسو برید شوی او باقي پولیس والا وژل شوی او نو دوی د هغې په ضد باندې راغونډ شوي دي او دغه پولیس سره چې دی نو دوی د یکجهتۍ او د یووالي چې دی هغه د هغې لپاره دغه چې پوستې مخې ته ولاړ دي او دغه مظاهره کوي او داسې ښکاري چې وروسته به دوی په دې کې واکوم کوي.
سمه ده، ډېره مننه نیاز احمد خان. مونږ ته د مټې کیسندن کم ولسی پاسون دے دوی د خپل سیمې د امنیت غوښتنه کوي، پاغړې مونږ ته معلومات را کول هم لا غزایا دا دغلته او چوک ته د خلک پاغې کې غونډي او دوی وی چې زرګونه خلک دي، دوی وی چې د غوښتنه غټه داده چې دا د سواد د امنیت چارې د پوسټ پر ځای پولیسو ته حواله شي، هلته کمې ځنې پوسټې د پوسټ جوړې شوې دي، هغه هم دا خلک وی چې نه مني. نو ګورو بچ په دې دا لاریون ختم شي، دا پاسون ختم شي، په دې موږ تاسو ته بیا په سارانه خبرونه کې یا کې د شنن ماخام په ماخمانه خبرونه کې تاسو ته یو رپورت هم لرو. اوس په بل موضوع تر شو، پښتون ژغورنه غورزنګ یا پی ټی ایم وایي چې د پښتنو د مهمو ستونزو د غوي د لادرک کسانو په اړه د کره معلومات غونډولو لپاره هڅې پیل کړي دي. دا خبره د غورزنګ مشر منظور پښتین پرون پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې د اکتوبر پر 11 د پښتنو قومي جرګه چې د غورځنګ د قومي عدالت په نوم هم یادوي، هغې ته به د لادرکه کسانو نورو مسلو په اړه رښتینی معلومات وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پښتنو په یو شمېر سیمو کې د نامنۍ او جبري لادرکه او پیښو پر ضد مظاهرې شوي دي. خو حکومت او پوځ په بیا بیا ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. چارواکي د لادرکه کسانو ستونزه هم مني، خو وایي چې دا مسله پیچلې ده. تفصیل د ګلیاس پر رپورٹ کې.
د پښتون ژغورن غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي دي چې د اکتوبر پر 11 به قومي جرګې ته د لادرکه کسانو او نورو ستونزو په اړه رښتینی معلومات وړاندې کوي. منظور پښتین پرون د اگست په 18 په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویډیوي پیغام کې ویل چې پښتنو ته ورپېخو ستونزو په اړه به د معلوماتو راغونډولو مقصد مستند انځور وړاندې کول وي، او په دې لړ کې به د غورځنګ پلویان خپل ټول وسیلې کاروي.
خرا معلومات چې پیدا شي دا به د دې ولس هر وګړي ته یو داسې قوي دلیل پلاس ورکړي چې د دې دلیل مخبت سو، یو داسې یعنی معلومات په پلاس ورکړي چې هغه به ثبوت وي ډایرکټ، بیا په ټوله نړۍ کې و ټولو انسانانو ته هم، بیا په خپل ملت کې دننه هم و هر وګړي ته، ته دا مخ ته کې خودلی شي چې دا وګړه داسې دي.
نوموړي په خپلو پلویانو غږ وکړ چې په تیرو 20 کالو کې پښتنو ته ورپېخو حقیقي ستونزو په اړه د معلوماتو راغونډولو هڅې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې باید معلوماتو راغونډولو عمل تر 15 ستمبر پورې سرته ورسیږي.
همدغه دغه معلومات په دنیا کې د دې د دې وطن سره همدردی پیدا کول یا د دې وطن په حق باندې یو پوهه خوروي دا دومره مهم کار دی چې د دې بغیر یعنی تګ هم مشکل نه بلکې ناممکن دی. یو څه مخصوص خلک چې څه خبر دي لکه هغه به وکی ټول اولس با په دې باندې بیان نوي، یا په دنیا کې عام انسان چې کوم دي دا هغه په حق لبا یقینا د پښتون وطن هغه ایمیج نه وي چې کوم اوریجنل دی. نو د دې د پاره با دغه مهم کار دغه تاریخي کار د پاره باید دا ملګری قربانه وکي.
د دې مخکې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د جمعیت العلماء اسلام فعل مشر مولانا فضل الرحمان سره د اگست په 15 لیدلی وو. پی ټی ایم ویلي دي چې پښتین د نامنۍ او د پښتنو د مسلو په اړه د اکتوبر پر 11 د پراخې ملي غونډې د تیاری په لړ کې د جمعیت له مشر سره لیدلی دي. منظور پښتین په جولای کې ویلي ول چې د پښتنو عدالت په نوم د اکتوبر 11 غونډې ته د پښتنو ټول سیاسي او ولسی مشران او استازي ورغواړي. منظور پښین دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د خیبر پښتونخوا په بنو او نورو سیمو کې د نامنۍ او د جبري بې درکه کسانو د خوشی کولو لپاره لاریون نشوي دي. حکومت لا د تازه احتجاجونو په غبرګون کې سن دی ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان حکومت او فوج په بیا بیا ویلي چې په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي کاروایانو ته دوام ورکړی دی. بلخوا د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ په اپریل میاشت کې ویلي ول چې په زوره د ورک کړل شوو کسانو مسله ډیره پیچلې ده او په یو ورځ کې نشي هواری دي. په پاکستان کې لکلون راسي خلک ورکیږي چې زیاتره یې بلوچستان او پښتانه دي. د بشري حقوقو ډلې او فعالان د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې تورنوي چې لزګونه زره کسانی ورکړي دي، خو فوج وایي چې د ورکو کسانو شمیر دومره زیات نه دی او بلدا چې ځینې کسان چې ورک بلل کیږي اصلا له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. په پاکستان کې د جبري بې درکیو څېړلو سرکاري کمیشن وایي چې له 2011 کال راهیسې یې د څه باندې 8000 کسانو قضیې هم هواري کړې دي.
د ګلیاز رپورټو د خیبر کامی جرګې د زخخیلو په سلطان خیلو کې سیمه کې د کیکر د ونو وهلو کمپاین پیل کړو چې 40 ورځې دوام وکړ. جرګې دا کار په دې دلیل وکړل چې ګواکې وسلوال تر بدونو مخکې او یا هم رسته په دې ونو کې پټیږي. بلخوا د خیبر ضلع د ځنګلاتو محکمې مشر ویلي د هر ډول ونه د چاپیریال د تحفظ لپاره یا د غیر ساتنې لپاره ضروری ده او وهل یې تاواني دي. نوموړي زیاته کړې چې ونې وهل د سزا وړ اقدام دی. تفصیل مجید بابر راکوي.
د خیبر کمی جرګه وایي چې د ترهګرو د پنازاینو لمن د وړلو لپاره د زخخیلو په سلطان خیلو سیمه کې ټولې د کیکر ونې وهلې دي. دا په داسې حال کې ده چې خیبر قومي جرګې 13 میاشت اعلان کړی و چې له سیمې نه د ترهګرۍ د خاتمې لپاره به په غرونو او لارو سره خواوشا سیمو کې ولاړې ټولې د کیکر ونې وهي. د یادې جرګې یو مشر او ویان مراد حسین د اګست پر 18 مشال لیډیو ته وویل چې په 13 ورځو کې د سلطان خیلو د غرونو او د لارو څنډو نه په زرګونه د کیکر ونې وهلې دي.
موږ چې کوم د صحفي خلیل جبران شهید حواله سره کوم درنه وا تقریبا 55 روزه درنه وا پوینټ کې دا مرغه چې امن او امان به موږ څنګه قائم وګرو نو د عوامو لپاره به لکه کم اقدامات کول پکار دي یو دا خبره چې لایټینګ سیستم جوړ کړي په چکم سټریټ لایټس دي کنه د تنصیبو کې دا لګوي ور سره چې دی په دې چکم غټ غټ پټي دي زمونږه او په دې کې خوش کې دشت دي چې باغې کې کورونه نشته نو دا چکم کیکر لګي دي لیدي په کیکرو کې دا چکم اسلوال دی دا پکې لکه قسم لا پناګاری دی د پاره کنه دی پکې یا چې د سکیورټی فورسز د پاره پکې مسلې جوړې دي چې هغه اوس کم ځای کې پټ شو کم ځای کې کم طرف ته لاړو نو دا یو خطر پیدا کیږي.
د خیبر قومي جرګې د ویان مراد حسین په خبره جرګې دا پریکړه په دې مخه کړې چې په سیمه کې د هدفي بریدونو او ترهګریدو پیښو ترڅنګ په امنیتي ادارو د روانو بریدونو مخه ونیسي. بلخوا د لنډي کوتل تحصیل چیرمن شاه خالد شینواری د اګست پر 18 مشال ډیوټول چې په تیرو درې میاشتو کې په سیمه کې د هدفي بریدونو اته پیښې شوې چې پکې د یو خبريال په شمول اته کسان وجل شوې دي. د نوموړي په خبره په سیمه کې په غرونو د کیکرونی د وسلوالو لپاره یو د پنازایونو کار ورکولو نو ځکه مو دا پریکړه وکړه.
زایي چکم مشرانو مونږ ټول په هغه جرګه کې ګډون وکړو نو الته د کیکر بوټای دی کوم شي ازغن بوټای دی او دا غین لارې هم تنګ دي او ډیر ګڼ دي او مقامی خلکو د وینا مطابق چې دلته پناګانې اخلي یا کسو کینی او داسې دهشتګردی کوي یا په چا باندې حمله کوي نو هغه بیا په هغه ټایم کې ورک شي دا غې مندل بیا په تور شپه کې ډیر ګرانی ورځې هم همدغه مشکلی نو ځای خلکو دا پریکړه وکړه چې د دغه ونو داسې شاختراشي د وشي.
خو بلخوا د خیبر ضلع د ځنګلاتو د محکمې مشر زاهد مسعود د اګست پر 18 مشال لري ته وویل چې دوی مقامی جرګې ته یوازې د مسکټ چې یو خودرو ونه ده د وهلو اجازه ورکړې وو او کچا د کیکر ونی وهلی وي نو دا یو قابل سزا جرم دی.
کیکر کا تاسو یادوي نو د کیکر خو موږ نه شو درکولې بیا زما سټاپ ایریا ویزټ کړل دا روډ سایډ او د روډ سایډ په غاړه باندې نو هغه چې کله موږ ایډنټیفای کړل هغه مسکټ نو مسکټ سره اصل زموږ سره غنښته او مسکټ یو وی ټایپ دی او موږ خپلم لکه وړو چیرې مسکټ چې دی کم از کم دا زموږ ځنګل ته انټر نشي ځکه چې هغه بیا لاندې کیکر یا سفیدا یا کبر ځنګلو کې نور چې کوم فارسټ دی هغه سپریس کوي.
د زاهد مسعود په خبره هغه د جرګې د دې پریکړې سره متفق نه دی او د نوموړي په خبره د ونو د موجودګۍ او یا نه موجودګۍ د امن د ټینګښت سره هیڅ تړاو نه لري او هر ډول ونې د ماحول د تحفظ لپاره ضروری وي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د نورو برخو په سیر په بلوچستان کې هم د پشکال بارونو دویمه لړۍ پیل شوې ده. صوبایي حکومت اړوندو ادارو ته ویلي چې خلکو ته د مرستو رسولو لپاره چمتو اوسي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د بلوچستان په زیاتره برخو کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه واړول. خو د صوبې د ځینو سیمو اغېزمنو کسانو مشالړو ته ویلي چې حکومت یې بېخي پوښتنه نه ده کړې. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې سیلاب ځپلو سره اړینې مرستې کړې دي او دا لړۍ لا هم جاری ده. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د حکومت لخوا د ټولو ضلعو و چارواکو ته امر شوی دی چې هغه دې د څناوړې وزې د مخنیوي په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي. تېره ورځ په چمن توبه څکزی کل عبدالله پشین هرنایی ترڅنګ په کلات خوزدار اواران مستون بولان او نوشکي کې باران سوی او په مندو کې اوبه راغلي دي. د دې په نتیجه کې په بولان نوشکي او اواران کې د ضلعي چارواکو لخوا د څه وخت لپاره لوی سړکان د موټرانو په مخ بند کړل سوی دی. په صبح کې د ناوړې وزې د مخنیوي ادارې پی ډی ایم د رپورټ له مخې په سرحدي ضلع چمن کې د شمسي انرژي د چښې د رالوېدو له امله یوه 15 کلنه ماشومه زخمی سوې چې وروسته یې په ځایي روغتون کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. دغه ډول درې نور کسان زخمیان سوي دي. بلې غاړې ته تېره اونۍ د بلوچستان په زیارت کې طوفاني بارانو ډېر زیان اړولی او د اغېزمنو خلکو په خبره چې د حکومت لخوا تر اوسه پورې دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي سوي.
اجمل نومرم د ضلع زیارت د زرندې اوسېدونکو یم. د ابل اوره چې کوم بارانونه و سلسلابونه راله زموږ په علاقه باندې زموږ باغونه زموږ زمداري زموږ دوکانداري زموږ په وطن کې ډېر لوی نقصانونه وکړ. انسانان ډېر پریشان شول. د حکومت لخوا ریلیفونه راغلي نه پی ډی ایم او دا شکلک قیمت کړی دی. زموږ په وطن باندې سروې وسي اقدار خلته اکمی میلاو شي او زموږ په پرشانه کې کمی راشي.
په دې اړه د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر نسل رازیر و مشالډو ته وویل په کار دی چې حکومت په عجله توګه د زیارت اغیزمنو خلکو سره مرستې وکړي.
هلته د خلکو دا غوښتنه وه چې تاوانونه سوي و. مثال د یوه سړي پټ سوه درختي وي هغه مکمل ختمې سوې. یوه درخته کم از کم 50,000 روپۍ قیمت درلود، یعنی په هغه کې سیب تیار و. دې زمیندار کم از کم 40-50 لک روپۍ د یوه زمیندار تاوان سوی و. یوازې په زیارت ضلع کې د 40 روپۍ تاوان سوی دی. نو خلک دا غوښتنه کوله چې زمینداران ته دا تاوان د دوی ادایګي وسي، ورسره چې کوم پروټیکشن وال دی یا حفاظتي بندات دي دا په کار دی چې د کنکریټ جوړ سي.
د بارانو څخه د سوي زیانو په اړه مشکله د بلوچستان اسمبلی د حکومتي غړي او پارلماني سکتر ولی نورزی سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې حکومت د اغیزمنو خلکو سره د مرستو کار پیل کړی دی.
په دې کې ګورمنټ بلوچستان چې دی په هغه کې کمیټې جوړه کړې ده. انشاءالله کمیټې چې څو اپروټ کوي انشاءالله هغه ته به د مکان دپاره پیسې ملاوي چې اوس 4,00,000-4,50,000 روپۍ خو هغه د کور دپاره ورکوي او دغه رقم د هر سړي کمړ دی دغه دپاره جلا فنډ ورکوي او که چیرې کور نه یدل دغه دپاره جلا ګوره. دا د الله د طرفه دی. اوس سبا به ته دا سوال کوي چې خلک ولې مري؟ نو خلک خو الله پاک چې شپه پرکله بس مري به خامخا به مري. د دې دپاره بالکل مرسته کوي هر ټیم یې کوي. زموږ په ډیمي چې دغه دین رات لګیا دغه په دا باندې کار کوي.
دلته د ناوړي وضع د مخنیوي ادارې پی ډی ایم د شمیرې له مخې چې د جولای د لومړنۍ نیټ څخه بیا تر اوسه د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د بارانو له امله 15 کسان مړه او 9 نور زخمیان شوي دي. په مړو کې شپږ ماشومان او 9 نارینه شامل دي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان حکومت تور پورې کړی چې تحریک انصاف مشر پخوانی وزیر اعظم عمران خان د استخباراتي ادارې له پخوانی مشر جنرال فیض احمد سره په ګډه په ملک کې انتشار پیدا کړی و. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطاولا تارل پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې زیاته کړې چې له نیول شوي جنرال حمید څخه د پښتنو ګرویګونو دایره ښایي پراخه شي. بلخو عمران خان چې له تیر څه د پاسه یو کال راهیسې د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې بندي دی ویلي چې د جنرال حمید گرفتاری د پوز درنه د احتساب د عمل یوه برخه ده او زیاته کړې ده چې دغه لکړنو سره د ده هیڅ کار نشته. دا چې د جنرال حمید قضیه به د عمران خان پر راتلونکي او دغه پر سیاست څه اغېز وکړي دا به د راشد خټک په رپورټ کې وورو.
په 18 اگست په اسلام آباد کې خبري غونډه ته د وینا په مهال د اطلاعاتو وزیر عطاولا تارر وویل چې د جنرال فیض حمید او د هغه نورو ملګرو خلاف په راتلونکو ورځو کې پراخې پلټنې پیل شي. هغه وویل چې عمران خان د دې خلکو په مرسته په ملک کې سیاسي بې ثباتي او ګډوډي جوړول غوښتل. بلخوا عمران خان چې په اډیاله زندان کې بندي دی د خبریالانو سره د خبرو په وخت وویل چې د فیض حمید نیول د پوځ دننه د احتساب عمل برخه ده او د هغه سره هیڅ اړیکه نشته. عمران خان په 18 اگست خبریالانو ته وویل چې د خپل احتساب عمل د پوځ دپاره ښه دی او د فیض حمید د نیول کېدو سره هغه ته هیڅ خطر نشته. وروسته د عمران خان خور علیما خان هم د خبریالانو سره د خبرو په وخت ورته نظر څرګند کړو او دا یې د پوځ کورنۍ معامله وبلله. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجزیه نګار مبارک علي مشال رادیو ته وویل چې د فیض حمید د نیول کېدو نه پس حکومت مضبوط شو ځکه چې فیض حمید د عمران خان خواخوږی و. د نیول کېدو نه پس د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف مشکلات زیات شول.
کومه چې د دې نږدې همکارانو دوه بریګیډیران او یو کرنل چې کومه ده هغه د دې سره همکارو په خپل څومره وارداتونو په هغه کې داغي گرفتاری او بیا دام ویل کېږي چې کېدی شي چې په خوانه سرلخکر قمر جاوید باجوا او لکه نور چې کومه ده د ډیر نمونه کېدی شي په دې کې راشي د په خوانه چیف جسټس ثاقب نثار هم په کې نوم اخیستی شي چې کېدی شي چې د هغه پورې هم دایره وسی شي د تپوس پښتنه. نو د دې خبر وروسته خو دا امکان ډیر کم دی چې ګینه عمران خان به د جیل نه په نږدې وختونو کې را خلاص شي. که په فوج کې دننه هم د خود احتسابي عمل روان دی نه داغي ولا فائدہ چې کومه ده هغه د شیواز شریف حکومت ته روانه درسي وته.
خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبون ایډیټر او تزیانګار افتخار مشونی مشال رادیو ته وویل چې د فیض حمید نیول کېدل کله سیاسي مقصد لپاره وکړېدل نو دا به د ملک لپاره نور هم تاواني وي.
چې کوم فوج کې احتساب شروع شو دا دی بالکل غیر جانبدار دی امپارشل دی او دا دی نیک نتا په تید منی. فیض حمید شاید دې لپاره نیول شه دی چې هغه د پی ٹی آئی خلاف استعمال شو. نو دا چې کوم دی دا به د فوج دی لپاره نور هم نقصان دی او دینه پہله چې څنګه فوج مختلف وختونو کې انډیویژل چې کوم دی خپل ذاتی مفادات لپاره یا خپل ذاتی دغه لپاره استعمال کړی دی خپل یعنی هغه اقتدار د دوام ورکول لپاره نو کبدا هم هغه سین سره ناقابل تلافی نقصان با پاکستان ته ملاوشی او فوج ته بطور اداره به ملاوشی.
د پوز د عامه اړیکو څنګه د خبر پانه تر مخه فیض حمید د یو شخصي خرګوټي د مالک نه د پیسو او سره سره اخیستو په تور نیول شوی دی. په خبر پانه کې ویل شوی چې د ریډر کې دونه پس هم فیض حمید داسې کارونه کړي چې د پوز د قانون نه سرغړونه ګڼل کیږي. د یادونه ورد چې د فیض حمید د نیول کې دونه پس دوه پخوانی بریګیډیران او یو کرنل هم پوز نیولې دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا کد روانو چارو نا ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
مشال ریډیو غوږ اوریدونکو د پنجاب حکومت د صوبیدار اوسیدونکو لپاره چې د میاشتې له 500 یونټو څخه کمه بجلی مصرفوي د بجلی د فی یونټ بای ارزانه کولو پریکړه کړې ده. د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف له اعلان سره سم دې کسانو ته به د بجلی یو یونټ 44 روپۍ ارزانه ورکول کیږي. بلخو د خیبر پختونخوا حکومت د پنجاب د پریکړه غندلې ده. خو د صوبې اوسیدونکو او د خیبر پختونخوا اسمبلی ځینې غړي وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت دې هم تکړه شي او د بجلی د لوډ شیډنګ او د هغې د ګرانو بیو مسله دې حل کړي. شبیر احمد جان د موضوع تفصیل راکوي.
پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون صدر میاں محمد نواز شریف یو خبری کانفرنس کې د جمعې په ورځ پنجاب صوبه کې اولستا ارزان بجلی ورکول لپاره د شوخه 540 ارب روپو سبسیډي اعلان وکړ او دغه اعلان تر مخه د اگست او سپتمبر میاشت بلونه کې به ورته 44 روپۍ یونټ ارزان ملاويږي او دغه پیسې به حکومت د خپل خزانه نه ورکوي او د لپاره پنجاب حکومت په خپل پرمختیاي فندونو باندې کټ لګولې دي. د شړونکو په وینا بجلی زیاته او ارزانه په خیبر پختونخوا کې پیدا کیږي. نو ولې دا ډول ریلیف یا ارزانه بجلی پیکج پختونخوا صوبې اولس لپاره نشته دي؟ نو د پیپلز ګوند صوبایي اسمبلی غړی احمد کریم کونډي مشال لیډو ته وایي چې ټولې صوبې خپل اولس لپاره او خپل وسایلو ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي. خو بدمرغي د پختونخوا صوبې ده چې د دې ځای حکومت سره نه د خپل وسایلو او نه د خپل اولس فکر شته دی.
پنجاب خپل بس فیصله کوي کې دا خو زموږ ولا وده پراته دي کنه یار. نو مطلب چې کله صوبه وده پراته نو پاغي وسایلو باندې خو نو خلک راضي قبضه هم پہ کوي او مزه هم پہ کوي. دا خو د قانون قدرت ته کنه وینا سبب روز مونږ په اسمبلی کې ان شاء الله په NFC باندې خبره مبرې دي په دې باندې ورنا چو ان شاء الله مکه ما چولې دا پنجاب خو ګور پاکستان از پنجاب سنټر کنه خو الډي دی. خو خبره ده چې مونږ دې کمپیریزن کې یا مونږ په دې مقابله کې څه تیاری وکړه څه هوم ورک مو کو مطلب لیڈرشپ نے خبر صوبائی کے کم کیبینٹ تھے صوبائی وزیر اعلیٰ صاحب تھے بس پختانو زور تھے خبر و زور تھے نور حسن شتا.
پر اسلام آباد کی انگریزی ورسپانے دی نیشن سر کارکن کی خبریال فواد یوسف زے چد بجلی چارو باندھے رپورٹنگ کبھی مشال لیڈو توائی چی خیبر پختونخوا کے ترٹولو ارزانہ اور د ضرورت نہ سوا بجلی پیدا کی گی اور بیا ہم ورتا گران وڑ کے لکھی گی. نموڑ وائی صوبہ کے دمر بجلی پیدا کی گی کدوی تے ویڑیا ہوم ورکی نو ہز بوجھ پر مرکز ناراضی اور نو پر صوبائی حکومت
کے پی کی بجلی پیدا کی گی دے وقت کے نیشنل ہائیڈرو ایوریج چکم دے اگر 10 روپے اور یا پیسے تقریباً اور پنجاب کے دے وقت کے چکم دے دا سائیوال کول پاور پلانٹ نہ دے دینا پر 3 روپے یو یونٹ پیدا کی گی. نو زمنگ طرف نہ یونٹ دی پر 10 روپے اور پر او یا پیسے اور داغا طرف نہ پکی شامل ہی گی پر 3 روپے. نو کے پی تا مکمل بجلی فریم کی گنا نو بیا پکی دی نقصان نشتے دکا کہ منگا بجلی کم از کم دے وقت کے سلور سلور نیم میگا واٹ پیدا کو ہائیڈرو چار ٹول ناردانہ بجلی دے کنا اور زمنگ صوبے ٹوٹل ڈیمانڈ چ کم دے اگا دے دونیم ذرا میگا واٹا مل دونیم ذرا نہ راگی مل دیا لسا میگا واٹ را گئی. نو دیدا کولی ہی صوبائی حکومت دا برداشت کولی ہی وفاق دا برداشت کولی ہی. نو زمنگ بجلی کی رقم دو ڈیر گنجائش تھے پنجاب پنے بات تک پنجاب بجلی گرانا پیدا کی گی.
دا خیبر پختونخوا حکومت دریز معلوم لپارا دا صوبائی حکومت ویان بیرسٹر محمد علی سیف سرا تماس نیولو ہسا اوکڑا خو مرستیال یو ویل چې اسلام آباد کے مصروف دے او زیر وقت خبر نشی کولی. خو د میاد ما شریف لخوا دغه اعلان باندې د خیبر پختونخوا حکومت خپل رد عمل خودلی او سخت کونه په میاد نواز شریف او په پنجاب حکومت کړی دی. د خزانه صوبای وزیر مزمل اسلم خان خپل یو بیان کې ویلي چې د پاکستان د بجټ د نیمه نس زیاته برخه یوازې پنجاب صوبې ته ځي کم چې 1.5 ارب روپیه دی. نو په دې دومره بجټ کې 540 ارب روپیه سبسیډي سو دومره غټه خبره نه ده. نوموړي په خپل دغه بیان کې په پختونخوا صوبه کې د بجلی ارزانه ولو یا د دې صوبې ولسته د سبسیډي ورکولو په اړه هیڅ ویلی. خو تیر ورځو کې د خیبر پختونخوا حکومت صوبه کې غریب او بې وزله کسانو ته د شوخه 1.5 لاک کورنو ته د سولر سیستم یا شمسی نظام د ورکولو اعلان هم کړی دی. پاکستان کې دا وخت یو یونټ بجلی نرخ اوسطاً سره د ټیکسونو د ځینې صارفینو لپاره د 40 روپو نه سیوا او د ځینې لپاره د 2 روپو نه سیوا یو یونټ ملاویږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
اردن کو په پیښور کې د مازیګر سلونی بجې شوې دي. سرته د مشال مرکه خبرونه وړاندې کوو. د دې اونۍ د خبرونې ملمنه پښتنه سیاستواله شګفته ملک ته د دوه ځله د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ غړې پاتې شوې ده. له شګفتې ملک سره ګلیاز د هغې پر ژوند او سیاسي مبارزه خبرې کړې دي. نو راځئ د خبرونه واورو.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال رودونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل اعظم څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار په اړه معنی د هغوی لخلینه اورو. نو په نننی مشال مرکه کې موږ دا ځله دا ځانګړې کړې ده چې په پښتنو سیمه کې چې کوم میرمنې سیاستوالانی دي او کوم تکړه میرمنې دي چې په دې ټولنه کې خدمت کوي بیلابیل څانګو کې دا غو سره به خبرې کوو. او لمړنۍ برخه نن چې کوم ځانګړې کړې ده هغه په خیبر پښتونخوا کې یو وتلې شخصیت سیاستواله شګفته ملک صاحبه ده چې را سره ټلیفون په کرخه ده او نن سره په دې پروګرام کې ملمنه ده. شګفته ملک صاحبه تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم. شګفته ملک صاحبه که موږ اوریدونکي ستاسو یو سیاستوال په توګه مانی پیژني او غم د عوامي نشتل ګوند د غمانی او تاسو د پارلمان غړي هم پاتې شاغي ته خو راځو. خو کله اوریدونکو ته وایي چې تاسو په پښتونخوا سیمه کې کمی سیمه سره تعلق لري او لومړنۍ زده کړې مو تعلیم مو کوم ځای نه کړی؟
زما خو دې په خبر پیدایش مې د په خبر دی
ها
او کله چې دې غم نو خار دی او زما اډوکیشن چې په خبر کې شوی دی او ما ماسترز کړی دی پولیټیکل ساينس
کې. ها نو څنګه پولیټیکل ساينس تاسو ویل نو سیاست تم مخه طالب علم زمانی نه و او کنه خپلم شوک
زما چې زموږ داسې کورنۍ د تاسو ته پته ده چې د بچا خان بابا خدای خدمتګار تحریک کې کومه کورنۍ دي نو په هغه کې خو سیاست څوک نه هم کوي. نو په کورونو کې دغه د بابا د فلسفي او د داغوی د ژوند او داغوی چې کوم د خدمت یو جذبه واغه په کورونو کې مونږه همیشه د خپل مشرانو نو ریدلم دي ذکرم کړی دا
بالکل.
نو هغه لحاظ سره خو دغه سي د سیاسي ژوند حواله سره دومره هغه خبره نه و. خو زما د سټوډنټس لایف کوم ډیر زیات هغه سیاسي اکټیویټیز بلګ ډیرو خو د دې نه بعد چې کله ما پولیټیکل ساينس کې ماسټر وکړم بیا ما لکه اکټیو سیاست چې وی چې په پارټي کې په ګون کې سیاست تراتل او دا غستل او بیا د زنانو حوالی سره هم او زموږ په پارټي کې خو تاسو پته ده چې سزان لا وینګ نشته د زنانو موږ خو مشرانو په دې کې انصافي او موږ هم په دې خبره د مشرانو نه ذکرم کړی دا چې په سیاست کې زنانا او سړی چې دی نو دا دوانه چې دی ایکوال دی او لکه په کارم دا چې د جن په هر ډګر کې زنانا چې دی هغه یو مغه شان مهم رول پلی کوي څنګه چې سړی
دا خو استاس لکه کوم ګورو په مجبوی توګه مانی د پښتنو ټولنه هغه بیا غرنګ فابریک کوم ګورو هغه رنګ دنه. خو څنګه چې تاسو ویلی چې تاسو کله سټوډنټ وې طالب علمي زمانه کې چې کله تاسو ماسترز کولو نو په هغه وخت کې څنګه تاسو راغلی نو ذهن کې تاسو سو لکه تاسو کم کم هغه خبرې کم کم هغه کارونه چې څنګه تاسو خو ویل چې هر یو کورنۍ د خدای خدمتگار چې کوم تحریک کوم کورنۍ دی هغه سره خدای فلسفه شته خو ستاسو په ذهن کې هغه وخت کې سو
زموږ خدای نه خبره ده چې موږ په کومه خوره ژوند کوو د پښتنو سیمه ته بیا په پښتنو سیمه کې د زنانو اسیوم ډېر زیاتې ستونزې دي او بیا د ملک حالات کوورې نه بیا د تر هغه ښکار یو داسې خوره ده چې په دې باندې کومه د زنانو د تعلیم خبره کوو که د زنانو د ژوند هر اړخ ته موږ ګورو نو مسلې او ستونزې ډېرې زیاتې دي. نو په داسې کې به ما ډېر زیات کتل چې زموږ زنانه ډېرې زیاتې بېوسې دي، ځکه چې کله ته په داسې خاور ژوند کې چې هلته تا ته ستا بنیادي حق خبره کوو، که موږ هغه موږ د تعلیم خبره کوو، که هغه موږ د صحت خبره کوو، یا هغه موږ نور په ژوند کې موږ ګورو چې په سماجي هغه کې موږ ګورو زنانه چې دي هغه ډېرې زیاتې بېوسه وي. او بیا په فیصله سازی کې زمونږ د زنانو هغه شان اختیار هم نه که هغه موږ په کورونو کې دننه وګورو، که موږ د کور نه بهر موږ که یو زنانه چېرته آفیس کې وي یا هغه زنانه چېرته په سیاسي ګوند د زنانو طرف چې دی هغه موږ کتلمونږ داسې زنانه به هم راتلي چې د هغوی مسلې، ځکه چې ما کله ګراس روټ نه سیاست شروع کړو د پېښور د ډسټرکټ الیکشن ما کولو، نو ما وکتل چې ما ته بیا کله زنانه راتلې، نو په هغه زنانو کې چې کوم هغه احساس محرومین ورته ویلی شي او ډېر داسې ستونزې وي چې ما دا غوښته چې کېدی شي که په سیاست کې د راشم نو زه به ډېر هغه مسلې چې دي په هغې به خبر وکړی شم په پارټۍ کې دننه هم چې کومې خبرې چې دي هغه زنانه
ټولې مسلې تاسو په پام کې وي او تاسو خپل هم کتل په دې کې کوم وګورو زمنګ ټولنه وګوري نو د سړو هغه پکې زیات دی، لکه په انګریزي کې استعلی استعمالیږي ډومینیټډ دا میل ډومینیټډ چې لکه دا، نو په دې کې تاسو سره څومره مرسته به بیا ستاسو د کورنۍ نه، ستاسو د ملګرو نه، ستاسو د چاپیریال نه
مرسته خو داسې چې کلم زنانه د کور اوسي که هغه د تعلیم لپاره یو بچی د سکول ته ځي نو هغې ته ډېرې مسلې را ځي، کله د کور نه هغې ته سپورټ میلاو شي نو د کمیونټي چاپیریال د چمګاوند مسلې وي، که دغه مسلې نه وي نو چې بیا په کومه لاره ځي نو هغلته مسلې وي. نو دا مسلې خو د زنانو سره تړلې دي، داسې نه شي کېدی چې زنانه به د کور وځي او هغې ته به مسلې وي، خو په هغې کې به زه دا وایم چې زه په دې لحاظ سره خوشقسمته په دې یم چې د کور زما چې خپل کوم کور دی هغوی خو سپورټ ډېر و، بیا ډېر داسې ایشوز پکې راتلل به هم چې لکه ستا په فیملي کې داسې خلک دي چې هغوی نه غواړي چې یو زنانه وي سیاست ته راشي او هغه دې په سیاست کې یو خپل کردار ولوبوي. د هغې دپاره زه اکثر زه به خپل زنانو ته دا خبره کوم چې کله هم تاسو غواړئ چې زه د یو مقام ته ورسم نو په هغې کې به تاسو په لار کې ډېر خنډان راځي، خو د هغې دپاره به بیا زنانه هم سټرګل کوي، که زنانه سټرګل ونه کړي او زنانه هغه شان په کور پاتې شي نو زما په خیال د هغې کې کوم ټیلنټ دی نو هغه هم نه رابرسره کېږي. نو په دغه کې مسلې ډېرې زیاتې دي، که په سیاست کې زه په ګراس روټ کې ما سیاست شروع کړو دغه وخت کې هم ډېرې زیاتې مسلې وي، که هغه به وال چاکینګ کېدو، که هغه به په نیوز پیپر کې نیم ایونټ هتله هم به هم تاسو ته پته ده د پښتنو یو خپل هغه دی، نو دغه لحاظ سره مسلې ډېرې زیاتې وي. خو زما کوشش دا و چې کله زمونږ په پښتنه معاشره کې چې کله بیا زنانې یو ځای ته ورسي نو بیا دغه خلک چې کوم په تا تنقید کوي هغه بیا په تا پراؤډ فیل کوي،
لکه هغه خلکو به تاسو ته په تاسو فخر کولو، په تاسو ویاړ کولو.
بالکل جی، بالکل، چې کله ګوره جی زه په دې خبره ډېره زیات انسان هغه شي زه ټول زنانو ته وایم چې کله تاسو سټرګل شروع کړئ نو ستاسو د کور نه والا، ستاسو د چاپیر چل نه، ستاسو د کم ځای کې چې تاسو کار کوئ دا ټول چې دي خو ظاهره خبره ده زنانه هغه شان سنجیده نه لی چې څنګه زنانه وي سنجیده. زنانه خو په خپل کار کې هم ډېره زیاته لویل کمیټډ وي، پنکچوئل وي، خپل کار سره مخلص وي، بیا د کور کار هم کوي، بیا په کورونو کې هم د هغې مسلې، خو که دغه هر څه ته یو زنانه ودرېږي نو ما په خیال چې بیا یو مقام ته ورسي نو بیا به هغه ټول چې ستا څومره هم ستا پیرچل دی نو هغه به بیا وایي چې زمونږ لور خور ده.
لکه زه خپل درنو اوریدونکو ته هم وایم چې شګفتہ ملک صاحبہ چې دغه د پاکستان د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي هم پاتې شوې ده. شګفتہ صاحبہ موږ ګورو تاسو چې کله په ایوان کې وای په خیبر پختونخوا اسمبلی کې کله تاسو لاړی او څنګه تاسو ویل چې تاسو د خپل د ډیر لاندې نه لکه د کچې نه د سیاست آغاز کړی وو، ما ته سم تاسو هغه یاد چې تاسو په ډیر تیاری سره اسمبلی ته تللی او هر یو غمانی به ځینې تقریرونه هم ما تاسو اورېدلی دي، څنګه تاسو هلته د پارلیمان وای نو څنګه تاسو محسوسوله او تاسو چې کله هلته لاړی نو هغه کیفیت راته تاسو بیان کړئ.
داسې ده چې د پارټۍ د مشرانو مرسته او د هغوی چې کوم حوصله افزایي وغیره خبره ده چې د هغې په وجه باندې بیا د پارټۍ چې کوم یو ویلی شي چې د هغوی کوم احسان و چې هغوی زه د یو ګراس روټ نه سیاست کې بیا پارلیمان ته زما نوم اولیدلو نو ظاهره خبره ده چې زما کومه ریسپانسبلټي وه زه 15 کاله چې کله په 2008 کې ما 15 کاله تیر کړو هغه موږ په حکومت کې بیا اوس په 2018 کې زه پیسې حمله کوم نه دا زه په اپوزیشن کې یم نو ما حکومت اپوزیشن دواړه ته پته ده چې د حکومت خپل یو هغه پاتې چې په تاریخ ریسپانسبلټي عوامو پرېشر ډېر زیات دی او تاسو یې کینو کې چې سهار 9 بجې به موږ په 10 حکومت یې د خلکو تاسو نه توقعات ډېر زیات دي. بیا هغه زنانه چې هغه کم په ډور ټو ډور الیکشن کمپین کړي نو ظاهره خبره چې کله ته الیکشن کې ډور ټو ډور ګرځې نو ته به د خلکو هغه ټولې خبرې چې تا ته کم کم کارونه کمی ذمهواري نو هغه ته اونکي ورته وایي چې زه په پارلیمان کې دا کوم زه په نوکرې دا ټولې کیسې نو دغه پریشر په حکومت کې ډېر زیات دي. خو کوشش مې دا کړې ده شکر الحمدلله چې په دې نظمیر مطمئن ده چې څومره مې وس کې ده څومره مې کوشش کولو د زنانو حوالے سره چې څومره کارونو هغه مې کړي دي تر خپل حده پورې تر خپل وسه پورې. خو بیا د اپوزیشن خبره ته چې تاسو کوم د اپوزیشن بیا د هغې نو پس په دې وي چې په هغې کې بیا ته لکه هغه ټولې مسلې چې هغې ته د حکومت پاملرنه راګرځي چې دا د ایشو دي او بیا ستا ایز اپوزیشن ممبر چې بیا ستا مسلې نه حل کیږي. خو بیا تا سره یو فورم پارلیمان په دغه پارلیمان فورم کې به ته تا ته حکومت هیڅ هم نظر کوي چې دا آواز چې کوم دستا نو دا عوامو آواز خلکو ته رسول بیا د پارلیمان کې د زنانو خبره کول مسلې نو پارلیمان یو داسې سپریم فورم دی چې په هغې کې بیا هر کس چې کوم ناستې واکمن هغه بیا ستا خبره اوري او کوشش هم کېږي چې دا عملي شي. نو ما بیا ډېر کوشش دا کړی چې ما په اپوزیشن کې د ټولو نه زیات په ایجنډا به د ټولو ناول سوال زماو ډېلي چې اسمبلی به شروع کېده نو سوال به زماو بیا دغه شان قانون سازي تکو ډومیسټک وایلنس بل ګورو که موږ دا ټرافیکینګ وومن ټرافیکینګ والا ایشو وا بیا دې سره بیا هراسمنټ کمیټي ما چیر کول ځکه چې قانون پاس شي هغه عملي کېږي نه. نو ما کوشش دا کړی چې کوم قانون پاس شوی دی چې اول خو د هغه قانون عملي کېدو لپاره خپل کردار ولوبو ځکه چې قانون پاس شي د هغې رول نه جوړ هغه قانون نه عملي کېږي. نو ما کوشش دا کړی چې هراسمنټ ایکټ 2010 کې موږ بل پاس کړو او هغې کا رول هم جوړ دی خو هغه اوسه پورې نه دی عملي شوی. د دې نه علاوه ډومیسټک وایلنس بل موږ 2 کاله مخکې پاس کړو بیا په هغې کې اوسه پوری رول شي وي هغه نه جوړېږي ځکه چې که رول جوړ شي بیا به هغه عملي کېدلي او هغې کې حکومت چې کوم تېر حکومت اسېنټېدلو. نو خپل کوشش مې کړی دی تیاری به مې ګټه ډېر کولو چې ظاهره خبره ده چې یو سراسي په سمنې کې چې د هغې په بیک ګراؤنډ باندې ځان کوي بیا به په هغې سپلیمنټري کوشچن هم کوي بیا د عوام ما خو دا هم مې دي کتلي چې دا د عوامي نیشنل ګوند دی او که دا د پیپلز پارټي دی یا د بلې پارټۍ دی یا د سرکار دی د هر انسان خبر او شتول دا زخل ځمېواري ګړم چې هر انسان په پارلیمان کې ناست نو هغه د هر یو انسان نمائنده وي. نو کوشش مې دا کړې ده چې د هر چا لپاره مې
اواز پورته کړم
او دا غوښته ده چې د زنانو خو بیا ډېر زیاتې ځپلې شي چې د زنانو چې کوم قانون سازي و پاغې باندې زنانو کې اویرنس راوستل چې تاسو لپاره دا قانون پاس دی بیا هغه قانون چې دی هغه باندې عملي کول چې د حکومت کوم کردار دی هم ډېر ضروري. نور دا څه ډېرې خبرې دي تاسو پته ده زموږ خبرې
کوم
دي ترهګرین دا بیروزګارین دا د زنانو د لوړو د ودونو د غوې د تعلیم د غوې د نوکری دا ټول دا څه مسلې دي چې لکه هر خبره باندې زه خبره کوم نو
بالکل هغه معنی بالکل پویو د مشال رودونکو په مشال مرکه کې را سره د عوامي نېشنل ګوند 2 ځله د صوبایي اسمبلی غړي شګفته ملک صاحبہ را سره ملمنه د یو ورکشن د مالو د زمیر صوبې حاضرې کوم.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. د دمیرستو شګفته ملک صاحب سره خبرې ته ادامه ورکو. د مینا مخکې تاسو د قانون سازي خبرې وکړلې او ډېر مفصل خبرې وکړلې چې تاسو کله په اقتدار کې وای عوامي نیشنل ګوند چې کله په 2003 کال کې په واک کې وو بیا هغې نه پس تاسو په اپوزیشن یعنی د حکومت مخالفه هغه کې تاسو ناس وای اپوزیشن کې وای. نو که موږ مجموعي توګه معنی وګورو تاسو خپله هم ویلي چې تاسو ډېر زیات بلونه بیلابیل قوانین یا مسبدي ایوان ته راوړلې. هغه که موږ ګورو وسم که د خزو حالات مونږ ګورو او زبده په ځانګړي توګه د خیبر پختونخوا خبره کوم او به د قبایلی زلو په دې کې خزي اوس هم ماغه هغه کې ژوند کوي هغه کې څه تغییر تاسو تخکاری چې هغه کې څه بدلون راغلی دی
ګوري کې بدلون خو ولا راځي هغه کې یوازې د زنانو بلکې موږ کله انسانیت خبره موکو نو بدلون خو ولا راځي چې کله په یو خبره باندې سم شپې په ژوند کې او په هغه خوره باندې امني چې کله امن وي نو تب بیا سکول ته بچیم نه ځي چې کله امن وي نو تب بیا د سکول نه پس تب د خپل بچی د روزګار سو جن کې تب دا غوي د پاره د کتا سره سره د ډیر دې تب دا غوي د روزګار او د خپل مستقبل سو جن کې مون خو د بده مرغه په داسې خوره باندې مشتي چې دلته خو د روزانه په بنیاد تاسو ګوره چې یو مور خپل بچی سکول ته لږی نو هغه ټول ورځ په دغه سوچ کې چې زما دا بچی د سکول نه واپس رام شي کرا بنه شي که یو مور خپل لوی سکول ته لږی نو هغه دومره انسیکیور شي زموږ په ملک کې تاسو ګوره چې د زنانو حوالے سره بیا د جنکو د تعلیم خبره کوي کوم چې دومره انسیکیور شي یو ماشوم چې د خپل سکول ته یوازې نشي تللی هغه سره به پلار وي هغه سره به رور وي یا کرور وي سره به مور وي نو زموږ خو اول دغه دومره زیاتې مسلې دي او دا دې چې بدلون ځکه نه راځي چې تاسو ګورئ چې ترهګري خو ختمي دي نه په یو شکل او په بل شکل زموږ دا خوره د دې لپاره جوړه ده چې په دې باندې به او بیا تاسو ګورئ چې ټارګټ کیږي سره د اول چې کله ټارګټ کیږي نو هغه ځنانو انسټیټیوشن ټارګټ کیږي تاسو
ګورئ
چې کله ترهګري کوم کتل پر موږ دا کتل چې پنځه کومه په حکومت کې اته سکولونه جوړ کړو پنځه سکولونه بوالوته کومه پنځه سکولونه جوړ کړو لس سکولونه بوالو جوړ خو بیا تاسو ګورئ چې په حکومت کې زموږ چې تعلیم رڼا خورولو لپاره عوامي نشول دي چې څومره لکه تاریخي کامیابی دي تاسو ویل شو دا پر ریکارډ هم ده چې په هغه حالات کې هم د سکولونه د سوونو تعداد د سکولونه کالجونه یا یونیورسيټي
تاسو
په کوم وخت کې عمل جوړو دا نیو یونیورسيټي دا تاسو ګورئ چې دا یو لسم دوه لسم کال د حکومت راغی دې دې موږ ته وایي چې دا یو یونیورسيټي خو څه چې
بیا دې کې دا پښتنه یو راپورته کیږي سیاسي پښتنه چې بیا ولی ولس چې دې په تاسو بیا اغرنګ اعتبار ونه کو تاسو په واقعي رانه وستلې او اگر چې کم تاسو کم کارونه وکړل څنګه ګوري تاسو چې پرل پسې دا
دا ګوري دې نه دي دا اولس خبره خو ځکه نه دا اولس حجس خو واکمن نه دی اولس سره واک نشته اولس خو دومره دیوس ته چې خو خپل هغه چې کم حالات یې هغه پي چې دومره زیات هغه شوی دی چې هغه بوخت کړی شوی دی هغه ته خدای ټایم هم نه دی ملو چې هغه خپل ځان لپاره یو داسې مشر وټا کیږي چې هغه په پارلیمان ته راشي او چې کله دا اختیار اولس ته ورکړی شوی دی نو بیا اولس خپل ځان خولم دی تاسو دا تیر څنګه د باجوړ د الیکشن وګوره چې په دې کې بیا خلک را اوچت شوی دي نو هغه بیا خپل کردار هم لوبول دي خو مسله دا ده چې په دې صبح کې تاسو کتلې چې څومره اختیار دي د خلکو سره دا الیکشن چې کیږي نو دا الیکشن څومره د عوامو په ووټ باندې دا خلک تللی دي او په پارلیمان کې ناشتي په پارلیمان کې ناز د عوامو په ووټ کې کوم خلک ناشتي نو هغه دغه هغه حوالی سره نه ناشتي هغه به یو هغه به کوم خبره کوي هغه بیا عوامي خلک یو هغه بیا د عوامو د سوچ خبره کوي
تاسو په وینا باندې
چې حکومت کې
و د لکه په هر انتخاباتو کې دا کوم ګورو ک د پاکستان د واویا کلن تاریخ کې پاکستان کې کله هم انتخابات شوی دي د ټګي تورونه لګي په هر یو وغه کې حکومت موجوده حالات ته وګورو څنګه تاسو هم د خبره یو نشاندهي وکړه او دا په ګوته کړه او واقعي خبر هم دا کوم ګورو چې په خبر پښتونخوا کې امنیتی حالات داسې دي چې د هر یو
شعبې سره تعلق لرونکي اغیزمن کړي، کاروبار دی که مکتب دی که سکولونه دي که د ژوند هر اړخ دی، هغه ډېر زیات متاثره کړی دی. خو څنګه ګوري په دې هر څه کې د حکومت عملداری څنګه ګوري؟ یو ولسی حکومت دی پاکستان کې، که موږ ګورو د 2008 کال راهیسې یو جمهوري عمل هم روان دی، خو د هغې ثمرات ولس ته رسیږي نه، هغه ستونزې اوس هم هماغه رنګ پرتې دي.
ګورو چې د 2008 خبره تاسو کوئ، په هغه وخت کې د حکومت ویلو عوامي خلک په دې چې د عوامو په ووټ راغلي، او بیا تاسو ګورئ چې هغوی خو ولاړ خلک وو که نه، چې تاسو ګورئ چې په کم طریقه زورنه ورکړی شوي وه، په کم طریقه د عوامي نسلګون شهیدان په سوونو تعداد کې ورکر، په کوم حواله سره په الیکشنو کې د هغوی خلاف یو پروپاګنډا چلول، او بیا بمباری او دا سم دهشتګردي، دا ټول خو موږ په خپل سترګو کتلي دي. خو د هغې نه پس تاسو وګورئ چې بیا تاسو هغې ته دا نور چې کوم راغلو بخنې سره ویم چې هغې ته مو اولسي نه شو ویلی، د عوامي حکومت چې کوي د عوامي منډیټ خلک چې کوم بیا راشي نو هغې سره بیا اختیار مي. تاسو ما ته دا وایئ چې دا حکومتونه چې راغلي دي، نو آیا دا تاسو ګڼئ چې دوی سره دا اختیار شته چې دوی فیصله وکړي؟ که تاسو په وفاق کې ناست خلک وګورئ، که تاسو د دې سودې، خو به زه وایم چې پته نه شي چې د کوم هغه سزا د دې پښتنو ته ملاوېږي چې دا خلک تاسو په میډیا وګورئ، تاسو د دوی د چیف ایگزیکټیو نه راوالئ، تاسو د دوی د سټینګ منسٹرانو د پارلمان غړو پورې وګورئ چې یوه ورځ دوی پاسېدلي دوی دا خبره کړي چې دا عوام چې دي دوی دا دا مسلې دي، او موږ د دې عوامو د مسلو دپاره په دې پارلمان کې ناست یو. سړی دی د هغه دپاره سهار او ماښام او ماسپوتن په اسمبلۍ کې ناست دي، خو هغه راغلي نه دي. په دې هغه چې په کوم تاسو پته دی چې په دې صبح کې خو تجربه ده، په هر کس راځي او تجربې کوي، او اختیار چې د چا سره دی اختیار هم د هغې سره اوس هم دی، ځکه چې هغې غواړي چې داسې خلک راشي چې اختیار د
سره. که په دې رستو کې موږ وګورو په خیبر پختونخوا کې د امنیت لپاره له هر ځای نه ولس راوتی دی، نو اوس تاسې نه ګورئ چې ولس کې هغه یو سیاسي شعور، یا څنګه تاسې دې خبرې ته اشاره وکړه چې دا یو تجربه گا غونډه جوړه ده، اوس هغه خلکو کې هم ولس کې زه وایم چې هغه اوس خپل حق لپاره راپاسي که موږ بنو ګورو بنو کې څنګه هغه وشو، دیر کې خلک راپاسېدل، سواد کې خلک راپاسېدل، پېښور کې خلک راپاسېدل،
خلکو کې خو بیداری ګوري چې تاسو ګوري ماشاءالله زموږ خو تاسو په ټول پښتونخوا کې چې ځوانان دي او کا زنانه دي او کا مشران دي، ظاهره خبره ده چې په کور کې د جنازې اوچتۍ د خپلو زلمو بچو جنازې اوچتۍ، نو دغه بیداری خو په خلکو کې راغلې ده، خلک خو راپاسېدلي دي، خو اختیار کم نه دي. کم خلک چې راپاسې د هغې سره بیا څه کېږي؟ تاسو بل کې وګورئ، دغه شان تاسو زموږ په قبایلو کې چې کوم په وزیرستان کې راځي، زموږ په ډیرو په هغه کې چې کوم خلک، نو په خلکو کې خو بیداری ګوره، خلک وجي اوس هم راوځي، او دا به انشاءالله دا خو هغه انقلاب دی چې راځي به د خپل هغه دپاره به تر کومې پورې دا خلک دغه شان ځپلي کېږي، دا بیداری به راځي انشاءالله په خلکو کې، او خلک به راپاسي نور به راځي. د روزانه په بنیاد په خلکو کې کمې خبرې چې په خلکو مخکې په کور کې دنده نه شو کولی، هغه خلک اوس په کلاو په جلسو کې کوي، بلې څه ځکه چې خلکو ته اندازه شوه چې حقیقتونه څه دي.
خو هغه اوازونه هم هغه اوازونه بندولو هسې هم روان دي، که موږ په موجوده حالاتو کې وګورو شګوفته صاحبه، چې په پاکستان کې د اظهار رائے چې کوم یو هغه دی، د انټرنیټ زمانہ دا او ټولنیز رسنۍ داسې دي چې خلکو ته تاسې هم یو سیاستوال په حیث باندې خپل آواز رسوي، نو هغه هم کوم وګور د انټرنیټ چې کوم په پاکستان کې کوم حالت دی، او بیا په ټولنیزو شبکو خو بیا بندیزونه دي، ځینې محدود کړل شوي دي، دې ته څنګه ګوري؟ بیا دې کې بیا آواز څنګه رسوي؟
تاسو ګوري دې حالات خو ظاهره خبره ده چې کله کوم انسان خبره کوي او د خپل خوره خبره خو چې د باچا خان کړي ونه، د باچا خان نه تر اوسه پورې تاسو ګوره چې زموږ د پارټۍ هر کس چې دی نو هغه غدار هم دی، او هغه هر یو فطره چې دا په هغې لګي، ځکه چې کله چې د خپلې خاورې خبره کې نو بیا به ته غدار مې، بیا به ته اینټي سټیټ مې، بیا به ته اینټي هغه، خو ظاهره خبره ده چې ته به په ژبه باندې ګورې چې دا اوس تاسو ګورې چې په ژبه باندې کتغن لګي، کم سړی چې خبره کوي نو هغه به بیا نه وي، کم سړی چې د خپلې خاورې لپاره خبره کوي چې د ټولو نه زیاتې مسلې به، او هغه موږ کتلي دي، موږ په فرنټ لاین دي، د ټولو نه زیاته خبره د خپلې خاورې او اختیار دپاره چا کړې ده؟ د باچا خان د تحریک خلک چې کله نه شروع شوي دي، دا موږ بله ورځ 12 اگست د بابړې هغه مانځله دا خود هغه وخت نه تاسو ګورئ چې د دې خاورې خبره کول، بیا د خپل عوامو خبره کول، بیا دغه خلکو ته درېدل، دا خو د عوامي نیشنل پارټۍ مشرانو ورکرانو کړي دي. او دا شکر دی چې نن هر پښتون راپاسي هماغه خبره کوي چې په پنجاب کې نه سړی نن د باچا خان بابا خبره کوي، نن د ولی خان بابا خبره کوي. نو موږ خو کته په حکومت کې کوم هغه اتلسم ترمیم یو تاریخي کامیابي حاصله کړې، د هغې مقصد دو چې زمونږ دا خلک چې کوم دي، دا صوبې چې کوم دي، زمونږ وسایل چې کوم دي، په دې باندې اختیار د هغه خلکو اول پکار دی. اختیار بجلی زما، اوبه زما، مائنز وسایل زما، اختیار پہ دبل که زه خبره کوم بیا به زه دهشتګرد یم، بیا به زه غدار یم، بیا به زه اینټی سټیټ یم. نو خبره دا ده چې د خپل حق دپاره خبره کول چې دي هغه خو تاسو وګورئ، هغه خو هر انسان چې خبره کوي هغه سره به دا کېږي، خو دا به تر کومه پورې کېږي او تر څومره وخت پورې به دا روان وي. نو دا ډېره مهمه خبره ده چې په دې باندې خلک بیدار شي.
شګفته صاحبه، د پروګرام د پاشې بي هم دي ساز غږ په ټول پښتونخوا کې اوریدل کېږي، په بلوچستان کې، په ټول هیواد کې. نو تاسو به څه پیغام وي او بیا په ځانګړي توګه میرمنو لپاره، د نجونو لپاره، ښځو لپاره؟
ګوره جی، د اوورال خو به دا خبره کوم چې دغه کم تاسو د یووالي خبره کوئ، یووالی ډېر زیات ضروري دی، بیداری ډېره زیاته ضروري ده، د خپل ځان لپاره نه، د خپل کام لپاره، د خپل راتلونکي نسلونو لپاره ډېره زیاته ضروري ده چې موږ په دې باندې ځان پوه کړو چې دا زموږ خاوره ده، موږ دې نه چرته نه ځو. د خپلې خاورې لپاره اواز پورته کول ډېره زیاته ضروري ده چې په پښتنو کې یووالی بیداری راشي. زنانه خو ظاهره خبره ده چې د زنانو هغه حیثیت نه منل چې دي، هغه داسې ده چې په دې ملک کې لکه ته نیم آبادي چې دی هغه ته یو طرف پکې، او بیا ته د ترقي او پرمختګ خبره کې نه، هغه ناممکنه ده. نو د زنانو په فیصله سازۍ کې شاملېدل ډېره زیاته ضروري ده. څومره چې سیاسي ګوندونه دي، په کار داده چې زنانه په فیصله سازۍ کې شامل شي، زنانه چې دي هغوی ته اختیار ملو شي چې هغوی د خپل نور زنانو لپاره یو رول ماډل جوړ شي، او زنانه چې دي هغوی په فیصله سازۍ کې، په سیاست کې راتګ چې دي، دا ډېره زیاته ضروري ده. څومره زنانه چې په سیاست کې راځي، نو هغه به په فیصله سازۍ کې شاملي شي، هغه به د نورو خویندو لپاره که هغه د تعلیم خبره ده، که هغه د روزګار ده، که هغه نورې بلاشي په زرګو مسلې د زنانو دي،
دغه لپاره به اواز پورته کولی شي. شکوفته صاحب، ډېره زیاته مننه تاسو نو وخت ویستلو، د خپل د ژوند، د کار او د سیاسي مبارزې په اړه مور سره خپل خاطرې شریکې کړې. ډېره زیاته مننه تاسو. ډېره
مننه تاسو.
ډېره مننه. د بشال روزونکو په مشال مرکه کې تاسو د عوامي نېشنل ګوند سیاستوالي شګفته ملک صاحبې خبري واورېدلې. شګفته دوه واري خبر پښتونخوا د اسمبلی غړي پاتې شوې ده. دې سره د پروګرام د مشال مرکه رانغاړو خپل کوربه ګلاسته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به د پښتنو د سیمې یو بل وتلي شخصیت سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی علامه سپارم.
دا مشال ریډیو ده.